په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سویډا ازادي رادیو د ورستیو ماښامنۍ یو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه سالی له خپلو همکارانو سره در سره یم. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې افغان استخباراتي چارواکي وایي په پاکستان کې میشتې وسله والې ډلې د افغانستان تر څنګ اوس هڅه کوي د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو امنیتي وضع هم خرابه کړي. افغان دولت وایي د هند په کانفرنس کې به له پانګوالو وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د توکیو کانفرنس ته هم افغان دولت یو پلان برابر کړی دی. نور مسایل هم څېړو خو اوس له فرشتې جلالزی څخه خبرونه اوري.
په مکرې د سات د مهمو خبرونو سرخطه، جمهور رئیس حامد کرزی نن سعودي عربستان ته ولاړ او دغه هیواد د ولیعهد د جنازې په مراسمو کې ګډون کوي. نن په کابل کې په یوه کنفرانس کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تشدد د زیاتېدو پر عواملو باندې خبرې وسوې. د مصر خلک نن د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رای ورکوي. او د نایجیریا په شمال کې نن په کلیساو کې درې پرله پسې چاودنې وسوې چې اووه تنه یې وژلې دي. جمهور رئیس حامد کرزی د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده نایف بن عبدالعزیز د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن سعودي عربستان ته ولاړ. د جمهور رئیس د دفتر اعلامیه وایي چې شاغلی کرزی به د سعودي عربستان له پاچا سره وګوري. شاهزاده نایف جنازه به نن د ماښام تر لمانځه وروسته په مکه معظمه کې خاورو ته وسپارل شي. د سعودي عربستان د صدر اعظم مرستیال او د کورنیو چارو وزیر ویل کیږي چې د 10 کلن ورور شاهزاده سلمان به د پر ځای وټاکل سي. د شاهي کورنۍ یوغړی شاهزاده مشال بن عبدالله بن ترکی ال سعود نن په جده کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل.
وفات صاحب سمو الملك الامير نايف.
د ولیعهد شاهزاده نايف بن عبدالعزيز ال سعود مړینه ټول بشریت ته زیان دی. هغه د خپل هیواد د امنیت او په عمومي ډول په هر ټولنه کې د ثبات د ټینګښت په فکر کې و. یو ډیر ستر انسان و. جمهور رئیس حامد کرزی د سعودي عربستان شاهي کورنۍ ته تر دې مخکې د خواخوږي پیغام هم استولی و. نن په کابل کې په یوه کنفرانس کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تشدد د زیاتېدو پر عواملو خبرې وسوې. د عدلیې وزیر وویل د ښځو مدني حقونه باید خوندي شي او د جبري ودونو باید مخنیوی وشي. د عدلیې د وزیر په وینا ښځو ته باید په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړ سي او د ښځو لپاره د واده قانوني عمر باید ټول خلک په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ خپلواک کمیسیون نن وویل چې له کورونو څخه د ښځو د تشدد پیښې د تیر کال په مقایسه سږ کال 10% زیاتې سوې دي. د دغه کمیسیون یوې غړي سوریا سوبهرنګ نن ازادي راډیو ته وویل
هر روز ما شاهد موارد بیشتری از فرار از منزل هستیم.
دوایی هر روز موږ له کور څخه د تیښتی د پیښو شاهدان وو. د پیښې 10% زیاتې شوې دي. بیلابیل عوامل لري. پنځونو کې د تیښتې لامل په زور ودول له حد نه زیاته قیدګیری او کورنۍ تاوتریخوالی دی.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې استرالیا له افغانستان سره پر خپلو کلنو مرستو $16 میلیون ور زیات کړ. د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل چې استرالیا هر کال په افغانستان کې د ملکی پروژو د تمویل لپاره $200 میلیون مرسته کوي. او د بغلان د بورکی ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا اوسیدونکي د زلزلې د نورو ټکانونو او د کورونو د نړېدلو له ویرې میدانونو ته وتلي دي او خیمې وهلي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او نړیواله ټولنه باید په امن ځایونو کې د دوی د میشتېدو لپاره مرسته وکړي. د مصر خلک نن یو ځل بیا د رای مرکزونو ته ځي او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهمه مرحله کې د دوهمې ورځې لپاره رای ورکوي. د جمهوري ریاست لپاره د اخوان المسلمین د ډلې لخوا محمد مرسي او د حسني مبارک د رژیم صدر اعظم احمد شفیق کاندیدان دي. محمد مرسي په مصر کې له خلکو سره د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو ژمنه کړې ده. وایي چې د خلکو د پاتون اهدافو ته د رسیدو لپاره به کار وکړي. د رقیب کاندید احمد شفیق د ثبات په لور د تګ لپاره کمپاین کوي. د محمد مرسي و ملاتړ کوونکي نن په قاهره کې روی تلویزیون ته وویل
طلبات من المرشح ان هو يتقي الله فينا
دا وی هله درم چې کوم بریالای کاندید به خپل خلکو سره شکوي. بیکار ځوانان ته به د کار کول زمينه برابر سي. د بیکوري ستونزه به حل سي او زراعت به چې زموږ د ژوند اساس دی وده وکړي. د عراق له شمال څخه رپورټونه وایي چې د سرک په غاړه د یو ماین په چاودنه کې یو امنیتي قراردادي مامور وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. پولیسو ویلي چې دا ماین په کرکوک کې پر دوه موټرو چاودیدلی. په پیښه کې وژل شوي کسان عراقیان دي چې یوې ترکی ساختماني کمپنۍ ته یې کار کاوه. په یونان کې د انتخاباتو مرکزونه نن سهار پرانیستل سول او خلک یې ور بیا د پارلمان د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل. په یونان کې له ډېرې مودې راهیسې سیاسي او اقتصادي بحران روان دی او تمه ده چې نوی پارلمان به د یورو په زون کې د دغه هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د رپورټونو پر اساس د رایو مرکزونه به نن مازدیګر وتړل سي او نتایج به یې ماښام څرګند سي. د نایجیریا په شمال کې نن په کلیساو کې درې پرله پسې چاودنې وسوې چې رپورټونه وایي اوه تنه پکې وژل سوي دي. د چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستلی، خو په خواتر دی د بوکو حرام افراطي اسلامي ډله وخت په وخت پر کلیساګانو کې د داسې حملو په کولو تورنه سوې ده. او نن به د اروپا د فوټبال جام د بی ګروپ په فاینل یا وروستیو مسابقو کې د هالند او پرتګال ټیمونه سره مخامخ سي. د جرمني د فوټبال ټیم به د ډنمارک په وړاندې لوبه کوي. دا مسابقه د افغانستان په وخت د شپې په تقریبا 12 بجې پیل کیږي. او په یو بل خبر کې ویل سوي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې په لندن کې د سږ کال د اولمپیک د نړیوالو لوبو د سیالیو لپاره په تور بازار کې د ټکټونو د خرڅېدو په اړه تحقیقات کوي. د برېټانیې ورځپاڼې سنډي ټایمز پرون وویل چې په زیاتو هیوادونو کې د اولمپیک د سیمه ییزو کمیټو لخوا دغه ټکټونه په ډېره لوړه بیه په تور بازار کې پلورل کیږي. د اولمپیک نړیوالی کمیټه ویلي چې دغه مسأله ډیره جدي انګیري او کچیر د اولمپیک په کومه سیمه ییزه کمیټه د ټکټونو د پالیسۍ څخه د تخته ادا ثابت سي له شدیدو بندیزونو سره به مخامخ سي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په خبری راپورونو کې اوري چې افغان استخباراتي چارواکي وایي په پاکستان کې میشته وسله والو ډلې د افغانستان تر څنګ وسوسه کوي چې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو امنیتي وضعیت هم خراب کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند په کانفرنس کې به له پانګوالو وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د توکیو کانفرنس ته هم د افغان دولت لخوا یو پلان برابر شوی دی. افغان پولیسو شل تنه بهرنیان نیولي چې کابل ته په قاچاقي ډول بیول سوي وو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له کورونو د نجونو او ښځو تېښتې د تېر کال په نسبت 10% زیاتې سوي. د تر شپږ بجو او ډیر شو د کوکو نور مسایل هم څیړو. افغان استخباراتي چارواکي وایي په پاکستان کې میشته وسله والو ډلې د افغانستان تر څنګ وسوسه کوي چې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو امنیتي وضعیت هم خراب کړي. د ملي امنیت د ادارې یو ویان نن په یو غونډه کې وویل چې دوی داسې کس نیولې چې له تاجکستان څخه یې کسان پاکستان ته بیول څو د ترهګري روزنه ترلاسه کړي او بیا ورانکاري ته یې وهڅوي. تفصیل له کابل د حمید مومند پر پټ کې.
د افغان استخباراتي مامورینو له ویناو داسې ښکاري چې په پاکستان کې میشته وسله والې ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د نام نه کولو هڅې هم کوي. د ملي امنیت د ادارې وان شفیق الله طاهری وویل چې د دوی ځواکونو وسوسه په بدخشان کې او تاجک وګړي د روانکاري فعالیتونو په تړاو نیول ده. خاقل طاهری چې د یکشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله د دې نیول شوي تاجک وګړي د اقرار پر بنسټ وویل چې همدا اوس یو شمېر تاجک وګړي د پاکستان په مذهبي کمپونو کې د ترهګري روزنه ترلاسه کوي. د وای د پاکستان د پښتونخوا ایالت په وزیرستان او بیرانشاه کې میشته تروریستي ډلې او په تیره به د القاعده او سراج الدین حقانی ډلې غواړي چې د تاجکي او ازبکستاني طالبانو په وسیله په تاجکستان کې خپل تروریستي او تخریبي فعالیتونه زیات کړي. په دې مرکز کې د تاجکستان شاوخوا 500 وګړو د پاکستاني او تاجکي استادانو او وسلوالو لخوا تر روزنې لاندې وو. خاغلی طاهری وویل چې دغه تاجک وګړي اصلي دن نیمګي او لدنه دوه جالي تذکره او د پاکستان یو شناختي کارت هم ترلاسه شوی دی. د هیواد په شمال کې د تاجک وګړي په داسې حال کې نیول شوی چې هم دا اوس په دغه سیمو کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو د پټو فعالیتونو ریپورټونه ورکول کېږي. دغه وسلوال تر ډیره ویل کېږي چې د طاهری ولداش لډلې سره تړلې خلک دي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې روزل شوی او نه یوازې په افغانستان کې بلکې د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې هم فعالیت کوي. د ملي امنیت وایند هم ویل چې له دغه تاجکستاني وګړي سربیره دوی په کابل کې دوه پاکستانیان او نه افغانان د ځان وژونکو حملو د پلانولو په تړاو نیولې دي. د دې معلوماتو له مخې دغو کسانو د حقانی شبکې او طالبانو په لارښوونه غوښتل چې په کابل کې ځان وژونکو حمله وکړي او د اسیا د زړه سیمه ییز کانفرنس مختل کړي.
دښمن په نهایت تیاری او ترتیبات گرفته بود.
دی وایي دښمن زیات تیاری نیولې و سودا اجازه ورنکړي چې د کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي او که جوړ هم شي نو باید په هره بیه چې ممکن کنوی د کابل امنیتی وضع خراب شي سو ځانته یو تبلیغاتي دستاویز جوړ کړي. په خوخی سره چې د افغانستان امنیتی ځواکونه شپه ورس په پوره صداقت سره هڅه وکړه او په کابل ښار کې امنیت ټینګ کړلو. تر دې مخکې افغان حکومت او کتونکو سوسوارې خبرداري ورکړ او تر هغه چې په پاکستان کې میشته وسله والې ډلې ونه ځپلې شي افغانستان او سیمه ته ورپېخ امنیتي ګواښونه له منځه نه شتلې. اکثره هغه ترهګر چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټلوالې له حملې مخکې دلته وو، اوس په پاکستان کې میشت دي او له هغه ځایه د بهرنیو ځواکونو پر ضد حملې پلانوي. که څه هم د امریکا لخوا د پاکستان په قبایلي سیمو د بې پیلوټه الوتکو راکټي حملې په وقفي ډول دوام لري، خو کتونکي د دغه تروریستي مرکزونو پر ضد لا زیات پراخ او جدي اقدام سپارښتنه کوي.
ومردل چې د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي چې په پاکستان کې ځینې وسله والې ډلې هڅه کوي چې د افغانستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو امنیتي وضعیت هم خراب کړي. بلخوا د کاناډا چارواکي وایي چې دوی زیات اندازه مهمات او پوځي سامان لري چې باید له افغانستان څخه انتقال سي. د پاکستان لخوا د ناټو د یک ملتي لرو د بندولو له کبله بند پاتې دي. د کاناډا د دفاع وزیر وایي له ناټو تړون سره یو ځای هڅه کوي چې پاکستان دې ته وهڅوي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د کاناډا سی ټی وی په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهمه برخه له رضوان مراد څخه اوري.
کته هم چې په افغانستان کې د کناډایي ځواکونو زرګونه ټنه پوځي مهمات چې موټرې، وسلې او یونیفورم پکې شامل دي د حواله لارې له افغانستان څخه کاناډا ته انتقال شوي، خو لا هم د دې هیواد په مهماتو بار 400 کانټینر د افغانستان په جنوب کې په یو پټ ځای کې بند پاتې دي. پاکستان تیر میلادی کال د ناټو د هغه هوایي بریټ په عکس العمل کې چې په محمد ایجنسی کې څلورش پاکستانی سرتیري ووژل، په خپل خاورې د ناټو اکمالتي لارې وتړلې. د کاناډا د دفاع وزیر پیټر مکی وای په دې کانټینرونو کې چې په یو نامعلومه سیمه کې ولاړ دي، پوس پورې مربوط وسایل او مهمات دي چې کاناډا غواړي له افغانستان څخه وباسي. نوموړي ویلي د ناټو متحدانو سره یو ځای هڅه کوي چې پاکستان اړ کړي څو له افغانستان څخه د دوی د پوځي مهماتو د بیرته وستلو په برخه کې همکاري وکړي. بلور ته د کراچي بندر دا مهال د ناټو او امریکایي ځواکونو له هغو کانټینرونو ډک دی چې په افغانستان کې مش بهرنیو سرتیرو اډو ته باید انتقال شي. په محمد جیسے کې د ناټو په هوایي حمله کې د پاکستانی سرتیرو له وشل کېدو وروسته د دې هیواد په مختلفو سیمو کې مظاهرې وشوه چې پکې د ناټو د اکمالاتي لارو د تړلو غوښتنه کېده. د پاکستان حکومت په هیواد کې د امریکا ضد حساسیتونو ته په پام سره ویره لري چې د ناټو د اکمالاتي لارو پرانستل به ورته سیاسي ضربه ورسوي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت ناټو ته ویل چې دا تړون باید د هر هغې اکمالاتي لارې پر سر چې افغانستان ته د دې هیواد له خاورېزي $15,000 ورکړي. حال دا چې د دواړو لورو ترمنځ له شخړې د مخه پاکستان د هرې لارې پر سر یوازې $200 اخیستل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام 3 بجو په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان د غرس په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد کې د اف ام پر 3.15 صفه صفه اوازې ووري. کچېر د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړی چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل سوی یو عالی رتبه دولتي هیات په نږدې راتلونکو کې هند ته له پنګونې څخه د ملاتړ په هدف په جوړیدونکو کانفرنس کې د ګډون لپاره سفر وکړي. د دې وزارت ویاند ویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د پنګونې په برخه کې د موجوده ستونزو په حق له خبري وسی. تفصیل جميله ظریف خبري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن موسزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان لخوا چې کوم پلاوی د کانفرنس ته ځینو په هیواد کې به د پنګونې په برخه کې د شته ستونزو په حق له هم خبري وکړي. دای وای افغان پلاوی به نړیوال او سیمهیز پنګول وهڅوي څو په افغانستان کې پنګونه وکړي.
په افغانستان کې په بیلابیل سکتورونو کې لکه د معدنو په سکتور کې، د خدماتو په سکتور کې، د مخابراتو په سکتور کې، همدارس د زراعت په سکتور کې او د زیربناو د جوړولو په سکتور کې کوم فرصتونه موجود دي د سیمهیز او د نړیوال پنګاچونکو لپاره چې دوی راشي دلته پنګاچونه وکوي او د هغو شرایطو پاک لباندي د هغو مساعد محیط د امکاناتو په برخه کې او د هغو اندیښنو په برخه کې چې په افغانستان کې د پنګاچونې په ارتباط موجود دي خبري وشي، دقیق معلومات وړاندې شي ترڅو سیمهیز او نړیوال پنګاچون کې وه څول شي او راشي په افغانستان کې عملی پنګاچونې ترسره کړي.
ښاغلی موسازی هیله مندې چې له پنګونې نه د هند ملاتړ کانفرنس په د ټوکیو د کانفرنس لپاره هم ګټور وي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې له پنګونې نه د ملاتړ کانفرنس د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په هند کې جوړ شي. وروسته لږه د جاپان په ټوکیو کې یو بل اقتصادي کانفرنس هم پیل شي. شي او په دې کانفرنس کې به افغانستان سره د نړیوال ټولنې لخوا د لسو کلونو لپاره د مرستو په حق له خبري وشي. همدارس ټاکل شوی چې د هیواد بهرنی چارو وزیر د دوشنبه په ورځ د یو بل نړیوال پراختیایي کانفرنس لپاره هم برازیل ته ولاړ شي. جنن مسازی وایي چې د دې کانفرنس په یو څنډه کې به د افغانستان په حق له هم خبري وشي.
د دې کانفرنس په یو څنډه کې د افغانستان د تیر لس کلونو د بیلابیلو لاسته راوړنو په حق خبري کیږي. هغه پرمختګونه سیاسي، اقتصادي او د عامه روغتیا په برخه کې پرمختګونه دي چې په حق له بیان نړیوال ته معلومات وړاندې شي، او همدارنګ به په افغانستان کې د موجودو ستونزو په حق له هم خبرې کیږي چې په هغو کې زلزلې، د اوبو کموالی او ځینې نور ستونزې هم شامل دي.
په افغانستان کې له پنګونې نه د ملاتړ کانفرنس په داسې حال کې په هند کې جوړیږي چې یو شمېر بهرني پانګوال په افغانستان کې د امنیت د نشتون له امله په دې هیواد کې پانګونه نه کوي.
پراتلونکو نږدې شل ورځې کې د افغانستان په اړه دوه نړیوال کانفرنسونه جوړیږي. دغه کانفرنسونه د هند او جاپان په پلازمینو کې جوړیږي. د هند په کانفرنس کې پانګوال هڅول کیږي چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په استخراج او نورو برخو کې پانګونه وکړي. خو د جاپان له کانفرنس څخه د افغانستان حکومت د اوږدې مودې لپاره د مالي ملاتړ تمه لري. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي د کابل او نورو ښارونو د شوالي لپاره یې د توکیو کانفرنس ته ځینې پلانونه ترتیب کړي دي. د دې وزارت پراختیایي پلانونه نن په کابل کې د یو شمېر سفارتونو او د مرستندویانو استازو ته په یوه غونډه کې تشریح سول. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د ښاری پراختیا وزیر ډاکټر حسن عبداللهی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمېر سفارتونو او مرستندویو ټولنو د استازو په ناسته کې وویل د ټوکیو کانفرنس ښایي افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو وروستی چانس وي.
امروز آخرین جلسه مشورتي با دونرای کلان ما داشتیم.
نن مو لویو مرستندویانو سره ورستی مشورتي ناسته لرله ترڅو مونږ سره د لسکلونو پراختیایي پروګرامونو په پلي کولو کې مرستي وکړي. مونږ ورته د 1.6 میلیارد ډالر د مرستې وړاندیز کړی دی. په ښاری سکتور کې ښاری پراختیا، کابل ښاروالۍ، سیمهیز ارګانونه، نوی کابل، د اوبو رسولو اداره او داسې نور شامل دي.
حسن عبداللهی هیله وښوده چې د ټوکیو په کانفرنس کې د هیواد د ښاری پراختیا د پلانونو له پلي کولو سره مرستې وشي. د ښاری پراختیا وزیر دا هم وویل اوس مهال د هیواد د نفوسو یوازې 10% په ښاری سیمو کې ژوند کوي چې دا سیمې هم 70% غیر معیاري دي او لازم خدمات نشي وررسېدلی. د ناستې بهرنیو ګډونوالو وویل چې د ښاری پراختیا د وزارت په پراختیایي پروګرامونو به د ټوکیو له کانفرنس څخه د مخه کره کتنه وشي. د جاپان سفارت استازي وویل
I think this is a good start and I do appreciate that
زما په نظر دا یو ښه پیل دی. زه دا ستایم چې د دې وزارت کارکونکي پر مهمو موضوعګانو او ضرورتونو بحث کوي. دا لومړی توبونه ایجابوي چې بیا بیا پرې په څو میاشتو کې یو ځل سره بحثونه وشي. د مرستو امکان شته خو په کار ده چې ضرورتونه وپیژندل شي.
په دې ورځو کې د افغان حکومت بیلابیل ادارې غواړي چې د ټوکیو کانفرنس ته د مرستندویو هیوادونو د مرستو د جلبولو په نیت خپل کاري پلانونه ترتیب کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بغلان په لزګونو زلزله زپلی کسان د زلزلې لبیری بهر تروتلی او ترخیمو لاندې شپې سبا کوي. د بغلان د زلزله زپلو د ژغورنې لپاره استول سوی ډلو خپل کار پای ته رسولی. دوی په دې نیت للی و چې د تیرې دوشنبه په ورځ د زلزلې قربانیان به د شویدلې غره له ویجاړیو څخه راوباسي. خو قومي مشرانو او دیني عالمانو ویلي چې دا کار هم ګران دی او هم له خطره ډک دی. نو ښه به دا وي چې مړي د غره تر تیږو لاندې پرېښول سي او دغه ځای د شهیدانو د غونډۍ په نامه یاد سي. په دې اړه معلومات د فریدی هوټ سیفی پرپورت کې.
افغان ژغورونکو ډلو په بغلان کې د هغو لسګونو کسانو د جسدونو د موندلو لپاره عملیات پای ته ورسول چې تیره اونۍ د زلزلې په مهال د غره د خویدو په پیښه کې تر ډبرو لاندې شوي وو. د بغلان د بورکی ولسوالۍ د زلزله زپلو سیمو شاوخوا اوسیدونکي د زلزلې د نورو ټکانونو او د کورونو د نړېدو له ویرې میدانونو ته پناه وړې ده او خیمې وهلې دي. دوه د زلزلې ټکانونو چې د تیرې دوشنبه په ورځ په سکم نیم ساعت په مودې کې وشول د بغلان په ولایت کې د غره د تیګو د خویدو سبب شو. نږدې کلی ملاجانی ډیر زیانمن کړ چې د دې کلی د اوسیدونکو په وینا یو او یا تنه لاندې کړل. په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر دائم کاکړ ویل د ژغورنې د ډلو وروسته له هغې خپل کار بند کړ چې سیمه ییزو سپینګیرو او دیني عالمانو ورته وویل چې جسدونه دې د تیګو لاندې پرېږدي او دا ځای دې د شهیدانو د غونډۍ په نوم ونوموي. دایم کاکړ چې د زلزلہ ځپلو د ژغورونکو ډلې مشري کوي وویل هغه به په بغلان کې د زلزلې د قربانیانو لپاره د ژوند د ښو شرایطو په برابرولو کې له خلکو سره مرسته وکړي.
ان شاء الله بازماندگان امی شهدا را ما تنها نمیگذاریم.
دایم کاکړ وای ان شاء الله موږ د دې شهیدانو پاتې کسان یوازې نه پریږدو که د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستوي ورسره به وکړو. خو یو مسله چې موږ د مخه جمهور رئیس ته هم په دې اړه خپل پیغام رسولی هغه دا ده چې دې خلکو ته باید نوې د اوسېدو ځای ورکړی شي. د بغلان والی منشي عبدالمجید وایي اوس مهمه خبره همدا ده چې د دې شهیدانو له کورنیو او پاتې کسانو سره مرسته وشي او امن ځایونو ته ولېږدول شي. هغه وویل دوی د افغانستان خلک دي او په ډاک پاتې دي، د حق لري چې دلته ووسي. باید موږ دوی ته یو بدیل ځای پیدا کړو. د بغلان خلک په ځانګړې توګه د سای هزاره د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی هر کله د سیلاونو او زلزلو ښکار کیږي خو چارواکي ورسره ژمنی کوي او اساسي کار دې سیمې ته نه ترسره کیږي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو لخوا به د پوځي موټرو د تیز چلولو او نورو بې نظمیو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان وویل چې له دې وروسته به له سرغړوونکو پولیسو سره جدي چلند کیږي. تفصیل د احمد زبیر ژمن پر پټ کې.
د پولیسو لخوا له پوځي موټرو نه شخصي او ناوړه ګټه اخیستل یو له هغو جدي ستونزو څخه ده چې د خلکو په وړاندې د امنیت ساتنې د دې ځواک پر اعتبار ناوړه اغیزه کړې. خود کورونو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره د پولیسو لیکو ته د جدي اقداماتو لارښوونه کړې. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وویل دغه لارښوونه وروسته له هغه وشوه چې یو شمیر خلکو د پولیسو لخوا د پوځي موټرو د تیز چلولو او نورو مواردو په اړه شکایتونه وکړل.
زمونږ ټول تلاش ده چې خلک زمونږ ناراضي زمونږ چې تشویشونه درلود نگرانی مو درلود شکایتونه مو درلود هغه شکایتونه مو وڅېړل برسې مو کینو اقدام د امر داده شوی چې ټول دې متوجه سی اضافه غیر ضروری گشت گزار تیز رفتاری او هغه نور مسایل چې کېدای سي هم پولیس ته ضرر ورسي او هم عام خلکو ته ضرر ورسي هغه باید ډډه وشي.
خاغلی صدیقی وویل له هغو کسانو ښایي پلټنې وشي او آن تر دې چې له دندې د ګوښه کېدو لږ وخت سره مخ شي چې د پولیسو له موټرو نه ناوړه ګټه اخلي. که څه هم د کورنیو چارو د وزارت ویاند د پوځي موټرو په اړه د پولیسو لخوا د سرغړونې ډېر موارد په ګوته نه کړل خو عام خلک په دې اړه بېلابېل شکایتونه لري.
پولیس هم هر وخت ګورو چې د جمعې په ورځ باندې په د رینجرو کې سیادو ته خپل فامیلونه کې بیا راولي د خپل د کور ضرورتونه سره پوره کوي. اگر چې دوی ته خپل خط سیر خپل ساحه معلومه وي
موتر ملت بنامش د خانه خود کې استاد میګن دیګر بچش میګر مبرای د ماګریونا ما دیدیم بچش مخات کبیسا کسته بلند میبونن و دوم دیگه اذیت میکنن د لاسپیکر صدا میکنن سر کسه که بس شو که فقط بودی وظیفه اخرم ببین که دو سه تا لنده غره دیگه هم که تو خود شاندین موتر از پدرش خودش در خانه موتر بچش گرفته برآمده بیرون.
د راپورونو له مخې په اکثرو مواردو کې د پولیسو له موټرو څخه ناوړه ګټه یو شمېر هغه کسان اخلي چې په پولیسو کې لوړ پوستونه لري او یا هم له لوړ رتبه چارواکو سره خپلوي لري.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په فراه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوې دي. اړوند ریاست وایي د دې ستونزې د زیاتېدو یو علت په وړوکوالي کې د نجونو جبري ودول دي. تفصیل د احمد شاه فطرت پر پټ کې.
د فراه ولایت د ښځو ریاست چارواکي وایي په روان کال کې شپږ دېرش د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. د دغو پیښو څخه یوازې دولس د قتل قضیې دي. په فراه ولایت کې د ښځو چارو ریاست رئیس لیلما صدیقي وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي اصلي لاملونه جبري او مخکې له وخت څخه ودونه دي. له بده مرغه د روان کال په دوو نیمو میاشتو کې په فراه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. یوازې په دغه بهیر کې موږ دول د قتل پیښې لرو. د دغو ټولو پیښو یوازنی لامل جبري ودونه دي چې کورنۍ په دې برخه کې خپل د لوڼو ژوند ته پاملرنه نه لري. په همدې حال کې دیني عالمان د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اسلام نظر لویه ګناه بولي. مولوي امیرجان هغه د فراه ولایت د علماو شورا غړی وایي ښځه او نر په اسلام کې یو شان حقونه لري. د هغه په وینا هر څوک چې د ښځو پر وړاندې تریخ چلند کوي باید مجازات شي.
د حقوق د نر او د ښځې بې پر کوي ولې دغه قدر دی چې الله دا امر کړی دی په آیات مبارک سره چې الرجال قوامون علی النساء د نارینه چې دی درجه یې پر ښځو باندې ولاړه ده نور په حق کې ښځه نور فرق نه کوي. ښځه هم په خپل دغه کې یو بشر دی نه د یو بشر د بل بشر سره بې موجبه زور زیاتی چې کېږي دا خاص ظلم بلل کېږي.
د ښځو د حقونو د نوي قانون له مخې هر ډول ناوړه چلند د ښځو په وړاندې جرم ګڼل شوی. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس لیلما صدیقی وایي هر هغه چا ته د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي څخه کار اخلي سخته سزا ورکول کیږي.
یک سری به روی خانم خود اگر کسی بزنه سه ماه الی شش ماه بندیگری دارد.
که څوک خپل د مېرمنې پر مخ یوه څپېړه هم ووهي د قانون له مخې هغه ته درې میاشتې د بند سزا ورکول کیږي. موږ قانون ښه پلي کوو. په داسې حال کې د تاوتریخوالي سره مخامخ مېرمنې موږ ته مراجعې وکړي. په تیر ټول کال کې د ښځو په وړاندې 450 د تاوتریخوالي پیښې په فراه ولایت کې ثبت شوې وي. په داسې حال کې د سږ کال په 2.5 میاشتو کې 46 پیښې ثبت شوې دي. فرایي مېرمنې د دولت او د بشري حقونو د بنسټونو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دوی د حقونو څخه دفاع وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل پولیس وایي 60 تنه بهرني اتباعیې چې کابل ته قاچاق سوي ونیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو قاچاق هم یوه لویه ستونزه ده چې اکثره وخت یو شمېر افغانان له قاچاقي لارو دغو هیوادونو ته د تګ قرباني کیږي. تفصیل له احمد زبیر ژمن څخه اوري.
له کلونو راهیسې له قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د تلو راپورونه ورکول کیږي، خو دا ځل پولیسو یو شمېر هغه بهرنیان نیولي چې کابل ته قاچاق شوي دي. د کابل د پولیسو په وینا په دغو 60 تنو کې 12 هندیان او 3 نیپالیان دي چې کابل ته د کارمندنې لپاره د یو قاچاقبر لخوا راوستل شوي وو. د کورنیو چارو د وزارت له جنایي جرایمو سره د مبارزې عمومي رئیس سید عبدالغفار سیدزاده په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی له جعلي پاسپورټونو او ویزو سره نیول شوي دي.
شل تنه نیول شوي دي، 12 هندیان دي چې قاچاق سوي او 3 نیپالیان. دوی د یو نیپالي قاچاقبر لخوا چې ایمن نومیږي کابل ته قاچاق سوي دي. دوی له خپلو هیوادونو افغانستان ته قاچاق کړي، ټول له پاسپورټونو سره نیول شوي دي. پیښه تر څیړنې لاندې ده او خپل اصلي قاچاقبر هم لنیک مرغنی ولسوی
گرفتار شده.
خو نوموړي ویل د انساني قاچاق د ستونزې تر ټولو ډیر قربانیان خپل افغانان دي. د سیدزاده په وینا د ګرځندوی په شرکتونو کې ځینې د شبکې فعال دي چې اروپا او امریکا ته د افغانانو د قاچاق کار کوي. د نوموړي په وینا په اکثرو مواردو کې قاچاقوړونکي په یو غلا شوي او یا هم موندل شوي پاسپورټ باندې د هغه کس عکس ور بدلوي چې غواړي بهر ته واستوي. د هغه په وینا تیر لمریز کال څه باندې 500 هغه کسان د کابل په هوایي ډګر او بندرونو کې نیول شوي دي چې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کېدل. د ښاغلي سیدزاده په وینا دا مهال هم په ترکیه کې شاوخوا 40 زره هغه افغانان په سختو شرایطو کې پراته دي چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تګ په تکل وتلي دي.
حبیب الرحمن ابراهیم خیل له میدان ورزک څخه په خپل سمیس کې لیکلي د محلي راډیوګان خبرې لاندې چې په لویو ښارونو کې فعالیت کوي داسې لهجه کاروي چې د رسنیو له قانون سره په مغایرت کې ده او خلک نور باندې پوهیږي. دلاور ایوبی له پکتیا ولسمشر کرزی یو ځل بیا د یو بل زورواکي مدافع وکیل سو هغه پر دوستم لګیدلې تورونه بې بنسټه وګڼل. ولسمشر دې داسې کسان وکالت پرېږدي د ملت خوشي ته دی وګوري. ننګیار وفا له میدان ورزک څخه په جلریز ولسوالۍ کې مستونزه ده چې د شپې لخوا د ټلیفون شبکې کار نه کوي. ظریف خان لیکي چې زیات وخت کېږي په امام صاحب ولسوالۍ کې زموږ سړک خراب پروت دی. د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې چک جمهوریت او یونان د خپلو حریفانو په ماتولو سره له آی گروپ څخه کوارټر فاینل یا اته غوره مرحلې ته وتلی دي. روزان مراد په دې اړه وروستي معلومات راټول کړي.
د اروپا د فوټبال جام مسابقې مهمه او پریکنده مرحله ته رسیدلې دي. د ای گروپ په مسابقو کې 13 ورځ چک جمهوریت، پولند او یونان روسیه ته د 0 په مقابل کې په یو یو ګول سره په ماته ورکولو د دې مسابقو کوارټر فاینل یا اته غوره ټیمونو ترمنځ سیالي ته لار پیدا کړه. د کوربه هیواد پولند په وړاندې د چک جمهوریت کامیابی نه یوازې مقابل لوري بلکې په خپله چکیانو ته هم حیرانوونکې وه. د رویټرز خبري آژانس په وینا که څه هم چې لوبغاړو د لوبې په لومړۍ نیمه کې د پولند د ټیم په مقایسه ښه او تهاجمي لوبه ونه کړه، خو د چک ټیم لخوا پیټر ایراکس د لوبې په 2 اویایمه دقه کې توپ د پولند د ګول په لور ووهه او په همدې یو ګول سره چک وتونه چې دا مهمه مسابقه د 0 په وړاندې په یو ګول سره وګټي او پولند له روانو سیالیو بهر کړي. د پولند د ټیم مربي فرانسیسک سمودا له لوبې وروسته ویل هغه له خپلې دندې لرې کیږي. نوموړي ویل هغوی د چک په وړاندې د کامیابۍ پړه یقیني و، خو پولنډي لوبغاړو د مسابقې په اولې نیمۍ کې د ګول وهلو له فرصتونو ګټه وانخیست او په دې توګه یې دا مهمه مسابقه بایلو ده. د چک د ټیم مربي مایکل بیل کروټرز آژانس ته بیا ویلي موږ خوښ یو چې کوربه هیواد ته مو ماتې ورکړې، خو نوموړي ویلي هیله ده چې په اته غوره مسابقو کې لومړی له جرمني سره مخامخ نشي. د ای ګروپ په بله مهمه مسابقه کې پرون یونان د روسیې په ماتولو سره اته غوره یا کوارټر فاینل مسابقو ته ووت. روسیا چې د دې سیالیو په سر کې د اروپا د فوټبال جام د دې مسابقو یو له غوره ټیمونو بلل کېده، ونتوانېده چې د یونان په وړاندې ګول وهي. او په دې مسابقه کې د سیال ټیم د یو ګول په برتري سره دا لوبه بایلله او له سیالیو بهر شوه. په بی ګروپ کې نن د اوکراین په خرکوف ښار کې هالند له پرتګال او جرمني له ډنمارک سره د پولند لاویوف کې مخامخ کیږي.
له دې سره په اوسنۍ خبري مجله دغلته پای ته رسیږي. وروستۍ خبري مجله چې تر بجو دوام کوي له ملیحه احراری څخه واورئ.